درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زیست مت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق احدی وایي د امریکا په مرکزی بانک کې د افغانستان بانک د کنګل شویو 3 نیم میلیارد ډالرو ازادېدو تر اوسه شاوخوا 70 میلیون ډالره ګټه کړې ده. ښاغلی احدی بیګانه وخته ازادي راډیو ته وویل د دغو پیسو ګټه هغه مهال پیل شو چې پیسې شاوخوا یو کال مخکې د امریکا له مرکزی بانک څخه د امریکا د مالی وزارت یو ځانګړي حساب ته ولېشتول شوې او مخکې له دې چې د امانت دې صندوق ته واستول شي هلته 3 میاشتې وي او ګټه یې کوله.
هلته ګټه شپږ 1.5 میلیونه ډالر راغله او دغه 4-5 میاشتې کې دا پیسې په دې صندوق کې ایښودل شوي دي. په دغه وخت کې 4.5 میلیون ډالر نور ګټه ورباندې راغلې ده. مجموعاً تقریبا دغه یو کال کې 70 میلیون ډالر دغه پیسو باندې ګټه راغلې ده.
شاغل احدی تیرونه ایل آزادی راژیو سره پا مرکه که ویلی و چی تروسه ده دغه امانتی صندوق پیسی ندی مصرف شوی او گتبه لازیات تشی. سلګونو افغان پناهغوښتونکو پرون یک شنبه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په متحدو ایالاتونو کې د میشتیدو د پروګرام د ځنډېدو په وړاندې مظاهره وکړه. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دغه افغانان له خپل هیواده په دې خاطر وتلي چې د دوی په خبره هلته ژوند په خطر کې و. دوی له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې دي. په پاکستان کې دې ته منتظر دي چې د افغانستان د دوی له یو کال راهیسې په پاکستان کې دې ته منتظر دي چې د امریکا د مهاجرت د ځانګړي پروګرام له مخې په متحدو ایالاتونو کې د میشتېدو مستحق وګڼل شي او دې هیواد ته واستول شي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په متحدو ایالاتونو کې د دغو افغانانو د میشتېدو په اړه ځنډ دوی په پاکستان کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ډېری افغانان اقتصادي ستونزې لري، روغتیایي خدمتونو، زده کړې او ډېرو نورو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې له روغتیایي مرکزونو سره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID د نوې مرستې خبر ورکړ. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څانګې پرون په یو ټویټ کې د USAID د سخاوتمندانه مرستې په مننې سره ویلي چې 10 کمپیوټرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي چې پر ناروغیو څارنه زیاته او د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې غبرګون پیاوړی شي. د WHO په خبره د دې مرستې په نتیجه کې به د ډیرو خلکو ژوند وژغورل شي او هم به د افغانانو لپاره روغتیایي خدمتونه ښه شي. او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA رئیس ویلیام برنز وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوز پر وړتیا ډیر ډاډه دی چې اوکراین به ورته تسلیم شي. هغه پرون یک شنبه په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د روسیې د استخباراتو مشر ورسره د نومبر میاشتې په کتنه کې ډیر د غرور احساس وشود چې د ده په خبره هغه د پوتین د دې باور څرګندوي چې ګواکې کولی شي اوکراینیان تسلیم او د اوکراین اروپایي متحدان مات کړي. برنز دغه کتنه ډیره مایوسوونکې وبلله. د امریکا د CIA مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې نن پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل یو کال او 3 ورځې اوښتي، خو روسیا تر اوسه په دغه جګړه کې ښکېله ده. تاسې د ازادي راډیو څلورویشت ساعته خبرونې اورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای په ایران کې نوې شارژدافیر او ډیپلوماټان ګمارل دي. د ایران له لوري طالبانو ته د افغانستان د سفارت سپارل څه پیغام لري؟
کنده هیڅ کله په دې معنی نه ده چې گویا په دغه کارونو سره د دوی حکومت په رسمیت باندې پیژندل کیږي.
د ایتالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې بیړۍ د تلفاتو شمیر نور هم زیات شو. په اسلام آباد کې یو شمیر افغانانو چې له اوږدې مودې راهیسې امریکا ته د تګ لپاره انتظار باسي مظاهره وکړه.
نو هیله ده چې زمونږ د پینټو او بیوټ کیسونه چې کوم دي دا زر تر زره پروسس شي.
په زابل کې د محرقې له کبله نابینا شوې صدیق وایي
زما په دنیا کې دا لوی ارمان ده چې زما سترګې جوړې شي او بینا شم.
او د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا سره مفتش اندیشنه لري چې د امریکا مرستې به د افغانستان په شان په اوکراین کې هم ځای شي.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره نوې شارزده فیر او نوې ډیپلوماټان ګمارلې دي او د دغو ډیپلوماټانو په ګمارنې سره به چارې شفافې او په ایران کې میشتو افغانانو او ایراني وګړو ته ښه خدمتونه وړاندې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې آیا د سفارت چارې د طالبانو لخوا ګمارل شویو ډیپلوماټانو ته سپارل شوي. خو د دې سفارت یو ډیپلومات پرون ازادي رادیو ته تایید کړ چې ایران ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبانو ته وسپاري. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي شارژ ظفر او ډیپلوماټانو له ګمارنې سره سم به په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو او د ایرانیانو لپاره د خدمت رسونې چارې په ښه روحیه او تعهد په عادي توګه دوام پیدا کړي. دا خبره د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي بیګا په څو ټویټونو کې کړې ده. هغه نه دی ویلي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې کله دوی ته رسما وسپارل شوی او له خپل اړخه څوک د شارژ ظفر او سرپرست په توګه ورته نومولی دی. خو په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې فضل محمد حقانی په دې دنده ګمارل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي ریاست رئیس زاکر جلالی هم پرون په یو ټویټ کې دغه ګمارنه تایید کړې او ویلي دی چې د دوشنبې په ورځ به فضل محمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت په غاړه واخلي. هغه زیاته کړې چې له حقانی سره به د بهرنیو چارو وزارت تجربه لرونکي ډیپلوماټان ملتیا کوي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې تر اوسه ایراني چارواکو رسما نه ده تایید کړی چې آیا د طالبانو لخوا ګمارل شوو ډیپلوماتانو ته اعتبار ورکړی او کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په دې وروستیو کې ویلي و چې تهران له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه پالیسي نه ده بدله کړې. خو په تهران کې د افغانستان د سفارت یو ډیپلومات حامد رهگذر پرون د ورځې په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي و چې ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري. ایران سره له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو تر اوسه یې ورسره ښې اړیکې پاللې. عبدالقهار بلخي که څه هم ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ډیپلوماتیکو کادرونو بدلون یوه معمول چاره او ده، د هر هیواد مشروع حق دی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په ګډون تر اوسه په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو چارې د پخواني حکومت ډیپلوماتان سنبالوي، ځکه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان هیله څرګنده کړې چې په نویو ګمارنو سره به د سفارت په چارو کې د شفافیت او همدارنګه د دواړو مسلمانو دوستو او ورونو هیوادونو ترمنځ د مناسباتو په ټولو برخو کې د پراختیا شاهدان واوسو. د جرمني د ډی پی خبري آژانس راپور له مخې طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه پاکستان، چین، روسیا او ترکمنستان ته خپل استازي استولي دي. خو په ډیرو هیوادونو کې د پخواني ړنګ شوي حکومت استازي تر اوسه فعال دي. د دغو ډیپلوماتانو کار کم شوی ځکه دی چې د ډیپلوماتیکو استازولیو برخې دي کې مبهم دی.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي شارژ دفتر او نوي ډیپلوماټانو د ګمارنې خبر ورکوي او وایي د دغو ډیپلوماټانو په ګمارنې سره به چارې شفافې او په ایران کې میشتو افغانانو او ایراني وګړو ته ښه خدمتونه وړاندې شي. په دې اړه نوریاس نوری د افغانستان او نړیوالو چارو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې د تهران دا اقدام څه ډول ارزوي.
زه فکر کوم هیوادونه د خپلو ملي منافعو د اوږدمهالو منافعو دپاره دې ته اړتیا لري چې ځینې داسې کارونه وکړي چې هغه کیدای شي د خلکو د خوښې مطابق نه وي یا کیدای شي د دوی د لنډمهالو ګټو سره سر ونه خوري، لیکن دا د اوږد مهال دپاره یا په سیمه کې چې کوم امنیتي او استخباراتي تهدیدونه او ګواښونه وي د غې د رفع کولو دپاره زما په نظر باندې چې یو مشترک دښمن اوس د ایران او د اوسني رژیم د طالبانو چې دی هغه داعش دی، دا یو مشترک ټکی کېدلی شي چې بالاخره ایران په دې نتیجې ته رسیدلی وي چې دغه سفارت دوی ته ورکړي. یعنی فکر کوم چې یو مشترکې ګټې یا اوږدمهالې ګټې کېدای شي د ایران چارواکي ودې ته اړ کړي وي چې په غیر رسمي توګه دغه سفارت دوی ته وسپاري.
څه فکر کوي چې د ایران دغه اقدام به د سیمې هغو نورو هیوادونو ته شي؟ تر اوسه پورې د طالبانو ډیپلوماتان نه دي منلي دې ته لاره پرانیزي چې هغوی هم د تهران په پل کېږدي.
لکه څنګه مې چې عرض وکړ، ځینې هیوادونه ودې ته اړتیا لري چې خپلې اوږدمهاله ګټې په منطقه کې حفظ کړي، نو د دې لپاره دوی مجبوره دي او دې ته اړتیا لري چې هر څوک په قدرت کې دغې سره اړیکې ولري. نو که ترکیه دا اقدام کوي، که چین مخکې دا اقدام کړیو، کې په راتلونکي کې ازبکستان او روسیا او یا مخکې له دې نه پاکستان کړیو، نو زه فکر کوم هغه په منطقه کې خپلو ګټو ته په کتلو سره دغه اقدام کوي. لیکن دا هیڅکله په دې معنا نه ده چې گویا په دغه کارونو سره د دوی حکومت په رسمیت باندې پیژندل کیږي.
د تهران په څیر د سیمې په هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو لخوا د ډیپلوماتانو ګمارنه، آیا فکر کوي چې دا به د طالبانو هغه هدف ته چې د نړیوالو لخوا د حکومت پرسمت پیژندل دي دوی یو ګام ورنږدې کړي؟
خدا یو اقدام دی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره، لیکن دا هیڅکله په واقعي معنا باندې نه دی، یعنی 100% رسمیت پیژندل نه دي، ځکه موږ په نړیوالو اړیکو کې دوه بحثونه لرو، د دو ژور او د دو فاکتو. طالبانو حکومت چې تقریبا دغه 19 میاشتې کېږي دوی قدرت ته رسیدلی دي، د منطقې ځینو هیوادونو تر اوسه د دوی اغه اړیکې له دوی سره د دو فاکتو په حالت کې ساتلې دي، یعنی په غیر رسمي توګه د دوی سره اړیکې ساتلې دي. دغه اقدام چې تهران وکړ، یو څو وخت مخکې پاکستان کړی و، چین کړی و، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو هم ودې ته ملا تړلې ده، نو زه فکر کوم چې دا هیڅکله په دې معنا باندې نه ده چې یو حکومت په رسمي توګه باندې په رسمیت وپیژندل شو. زه فکر کوم مغه د نړیوالو اصولو له مخې دوی ځینې مجبوریتونه لري، تر څو چې ټوله نړۍ د دوی په اړه باندې تصمیم وننیسي، نو زه فکر نه کوم چې د منطقې هیوادونه دي او هغه نړیوالو ژمنو ته په کتلو سره چې دوی لري، دوی په یوازې سر وکولای شي چې یو داسې حکومت چې تر اوسه پورې آینده معلومه نه ده، راتلونکی معلومه نه ده، یو خلک یو ښه حالت نه لري د دوی په حاکمیت کې، نو زه فکر کوم چې که چیرته دوی په رسمي توګه باندې د حکومتونه پیژني یا اعلامیه خپروي، نو زه فکر کوم له ډېر سخت انتخاب سره به مخ کیږي. نو دا په غیر مستقیمه توګه د دوی پیژندل دي، خو تر څو پورې چې د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد اعلامیه نه ورکړي او دغه هیواد رهبر دغه سفیر د یو حکومت خپل حضور ته نه وي منلی، تر هغه وخت پورې موږ دغه چارې غیر رسمي ګڼو او دا د رسمیت بڼه نه لري.
د نړیوالو چارو شنونکی شفیق همدردو چې مرکه تاسو له آزادی رادیو اوریده.
د آزادی رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا د پی او پی دو کیس لرونکو افغانانو په اسلام آباد کې په یو اعتراض غونډه کې د امریکا لخوا د دوی د کیسونو د بهیر پر ځنډیدو انتقاد وکړ. د دې غونډې تنظیمونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، له یو نیم کال وروسته هم د پی او پی دو پروګرامونو د کیسونو د مختبرولو په برخه کې کار نه ریښوي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو په پاکستان کې له خپل اقتصادي او د استوګنې د ستونزو یادونه هم وکړه. نور جزئیات په دې راپور کې.
لسکونه افغانان چې د امریکا د پی 1 او پی 2 پروګرامونو لپاره په پاکستان کې میشتي وای چې دوی له ډیر انتظار ستړي شوي او د امریکا حکومت باید ژر تر ژره دوی هغه هیواد ته ولیږدوي. دوی د یک شنبه په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد ښار کې یو اعتراضي غونډه وکړه او د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل هغه کسان هېر نه کړي چې په سختو ورځو کې د دوی تر څنګ په افغانستان کې ولاړ وو. د دې غونډې یو تنظیمونکي محمد باقر احمدي ازادي راډیو ته وویل،
هدف از برگزاری تظاهرات امروز رساندن صدای ما به گوش ایالات متحده آمریکا و
نهاد د نانای غونډې هدف دا دی چې زموږ غږ امریکا متحده ایالات او یو سی آر پی مؤسسه واوري. لیو نیم کال وروسته هم زموږ د توپ کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او بې برخلي کوي. موږ د امریکا متحده ایالات څخه د دې اعتراضي غونډې په ترڅ کې غواړو چې په پاکستان کې د آر اس سی دفتر پرانیستل شي، څو زموږ دوسیې پر مخ بوزي.
د دې ترز یو غونډې او شمیر ګډونوالو وویل په 300 کې تر اوسه له دوی سره مرکه هم نه ده شوې. د دوی په خبره په پاکستان کې د یادو کیسونو لرونکي د ویزو ته ختمېدو په ګډون له ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي او ډېری افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله په دغه هیواد کې بندیان شوي هم دي. عبدالرؤف قاضي زاده یو له ګډونوالو څخه د خپلو ستونزو په اړه داسې وایي.
غونډې
یوه بله ګډونواله فرخنده عمری چې وایي یو نیم کال کېږي په پاکستان کې ده. دوی په پاکستان کې لخپل اقتصادي ستونزو هم شکایت کوي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. د امریکا حکومت د 2018 کال د اګست په 2 له افغانستان څخه د دې هیواد د وتلو تر پریکړې وروسته د هغو کسانو لپاره چې له امریکایي یا د امریکا تر ملاتړ لاندې بنسټونو سره یې کار کوه د دویم لومړیتوب د کډوالۍ ځانګړی پروګرام یا پیټو اعلان کړ، چې په زرګونه هغه افغانان چې د امریکا له حکومت سره یې همکاري درلوده د دغه پروګرام له لارې په یاد هیواد کې د کډوالو په توګه مېشت شي. په پاکستان کې د P1 او P2 کیسونو لرونکو په خبره دوی د USRAP بنسټ لخوا د رسمي ایمیل له لارې دریم هیواد ته بلل شوي او زیاتوي چې د دې سازمان په ایمیل کې په څرګند ډول ویل شوي چې د کیسونو د څېړلو بهیر به له 1200 څخه تر 1300 میاشتو وخت ونیسي. په پاکستان کې د P1 او P2 کیسونو لرونکي وایي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو کومه لاره نه لري او ویره لري که بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د طالبانو لخوا به ونیول شي، بندیان به شي او آن و به وژل شي، هغه څه چې طالبانو تل رد کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د ایتالیا په سواحلو کې د کډوالو د ډوبی شوي بیړۍ د مړو شمیر زیات شوی او په لسګونو نور کسان تر اوسه ورک دي. په دې بیړۍ کې چې له ترکیې څخه یې څو ورځې مخکې حرکت کړی و او د ایتالیا سواحلو ته نږدې د مدیترانې د سمندرګي په طوفاني څپو کې ډوبه شوې ډېر افغانان هم سپاره و. ایټالیایي چارواکو دا یوه غمیزه بللې او ویلي دي چې د مړو د شخولو لپاره به د نږدې ښار په اجیرو کې ځایونه پیدا کړي. جزئیات نوریاس
د ایټالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ د مړو شمیر 80 تنو ته نږدې شوی دی. ایټالوي چارواکو ویلي چې تر اوسه په لسګونو کډوال چې اکثره یې د افغانستان وګړي ښودل شوي ورک دي. چارواکي اندېښنه ښیي چې ښایي د مړو شمیر له 100 کسانو واوړي، ځکه یو شمیر ژغورل شوو کسانو ویلي چې له لرګیو جوړه په دغه کښتۍ کې شاوخوا 200 تنه سپاره وو. د ایټالیا ساحلي ګارډ ویلي لږ تر لږه 80 تنه ژغورل شوي او د اطفایي چارواکو د لمر له پرېوتو سره د 12 ماشومانو په ګډون د 950 مړو د موندلو خبر ورکړی دی. چارواکو ویلي چې د کډوالو دغه کښتۍ 3-4 ورځې مخکې د ترکیې له ازمیر څخه حرکت کړی و چې د سمندر په طوفاني څپو کې له ډبرو سره لګېدلې او ډوبه شوې ده. د دغه کښتۍ درې لویې ټوټې د ایتالیا استیکاتو د کوترو ساحل ته نږدې لیدل شوې دي. د سره صلیب یوه رضاکار اګنازیو منګونو وویل چې ټول ژوندي پاتې شوي لویان دي او زیاته کړه چې په خواشینۍ سره په کښتۍ کې سپاره ټول ماشومان په موندل شوو مړو او ورکو شوو کسانو کې دي. دغه راز یو کوچنی ماشوم هم په مړو کې شامل دی. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي چې د اټکل له مخې یو سل او یو زیات کډوال په دغه کښتۍ کې سپاره وو چې ماشومان او بشپړې کورنۍ هم پکې وې. د ادارې ویلي چې اکثره کډوال د افغانستان، پاکستان او سومالیا دي. د دغو کډوالو د ژغورنې په عملیاتو کې چې پرون د ورځې تر ناوخته پورې دوام وکړ، هلیکپټرې د پولیسو الوتکې او همدارنګه د اطفایې د دولتي ادارې کښتۍ ساحلي ګارډ او سرحدي پولیس شامل وو. د اسوشیټد پریس اژانس د راپور له مخې مړي د نږدې ښار کروتوني یوه سپورتي لوبغالي ته او ژغورل شوي هم مقتی سرپناو ته لیږدول شوي دي. د کروتوني ښاروال وینچنزو ووچی دا یوه ستره غمیزه بللې او ویلي دي چې د ښار په هدیرو کې به د مړو لپاره ځایونه پیدا کړي چې ښخ شي.
په تیر 2022 کال کې شاوخوا 15,000 کډوال د ایټالیا سواحلو ته رسیدلي وو چې شمیر یې د 2021 کال په پرتله 18,000 زیات و. هغه کډوال چې هڅه کوي اروپا ته ځان ورسوي د سمندر له لارې یوه مهمه لارې پر ایټالیا سپره ده، خو د دې لپاره چې ایټالیا او له هغې وروسته نورو د شمالي اروپا شتمنو هیوادونو ته ځان ورسوي باید دغه د نړۍ تر ټولو خطرناکه لاره ووهي. د ملګرو ملتونو د ورکو شوو کډوالو پروژې له 2014 میلادي کال راهیسې د مدیترانې په مرکزي برخه کې د 10,000 زیاتو مړینو او د ورکو شوو شمیرې ثبت کړي دي. د دې پروژې د اټکل له مخې له 200 زیات مړي او ورک شوي د روان کال په لومړیو دو میاشتو پورې تړلي دي.
یویش کلن صدیقه د نابینا سترګو د علاج لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ صدیقه شاوخوا یویش کلن ده، خو شل کاله کېږي چې په سترګو څه نشي لیدلی. دا په یو کلنۍ کې د محرقې تبې د درملنې لپاره د سیمې یوه ډاکټر ته وړل شوې وه، خو د غلطو پیچکاریو د ورلګولو له امله یې سترګې نابینا شوې دي. نور حال په دې راپور کې چې د صدیقې په ژغ پیلېږي.
زما په دنیا کې دا لوی ارمان ده چې زما سترګې جوړې سي او بینا سم.
د 50 خوندو او څلور ورونو خور صدیقه د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ د باختو کلی اوسیدونکې ده. دا شاوخوا 21 کاله عمر لري، خو شل کاله کېږي چې د سترګو د دید له نعمت څخه بې برخې سوې ده. صدیقه وایي په کوچنیوالي کې د ډاکټرانو د بېغورۍ له امله یې دواړه سترګې ړندې سوې دي، خو اوس هیله منده ده چې یوه سترګه یې رغېږي. دا له خیریه بنسټونو، ملي سوداګرو او شتمنو کسانو څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي.
زما له تاسو څخه دا غوښتنه ده، زما غږ تر نړیوالو پورې ورسوي. زما په دنیا کې دا لوی ارمان ده چې زما سترګې جوړې سي او بینا سم، او له ما سره کومک وکوي. پلار مې ډېر بې وسه ده، وس نه لري، کنه د چا به زړه غواړي چې د خپلې لور سترګې نه وي او دی ورته ناست وي. د پلار مې وس نهشته، که تاسو یو کومک راسره وکړي ډېر به ښه وي.
صدیقه وایي تر ټولو غټ ارمان یې د نړۍ د ښکلاګانو لیدل دي، او سخته کړېږي چې مور پلار ورونه او خویندې اوري خو لیدی نه سي.
زما خو ډېر ارمان ده چې زه دا دنیا ووینم، خپل مور پلار ووینم، قریبان ووینم. ډېر ارمان مې پر زړه ده، ما هېڅکله هم دا دنیا نه ده لیدلې. ځکه دا دنیا ووینم زه چې له ځان سره فکر کوم زما به بېخي زاره وچوي او ژوندۍ به نه سم پاته. دوانه خوشحالي پر ما راست، زه چرت وکم لا دوانه خوشحالي پر ما راست. نو بیا زما سترګې جوړه سي، هغه خو به بیا یم ما خوشحالي وي. نو زما له تاسو څخه دا غوښتنه ده، زما غږ تر نړیوالو پورې ورسوي.
صدیقه وایي سخت له کړاوونو ډک ژوند تېروي، خو اوس یې په خپلو هیوادوالو باور پیدا سوی چې د دې د سترګو د درملنې په مخه به ورسره هر اړخیزې مرستې وکړي.
نور وینم چې دغه لا څوک راته ووایي وایي کاشکې دې سترګې وای. ما ته ډېره ژړا راسي، بېرته وم زه خدای مهربانه ده، دا به مې خدای په نصیب کې کړی و. سي ډېره خوشحاله سم او ډېر زړه مې ښه سي. څه خبرې څوک ته ډاډ خبرې راته وکوي، بیا هم ژړا راسي، بېرته خوشحالي. دونه خوشحاله سم چې بېخي ژړا راسي، دا اوس هم دونه خوشحاله یم چې بېخي وم ژړلې مې وای.
دا صدیقې پلار عبدالرحمن کیسه کوي چې لور یې شل کاله وړاندې د ملکي تبې د درملنې لپاره د سیمې یو ډاکټر ته یووړه، خو د غلطو پیچکاریو ور لګولو له امله یې د لور سترګې نابینا سوې. وروسته یې د غزنی او بیا د کابل په ځینو روغتونونو وګرځوله، خو درد یې دوا نه سو. اوس په کور ورته ناسته او د بل د لاس متازه ده. عبدالرحمن زیاتوي له شل کلونو وروسته یې صدیقه بیا ډاکټرانو ته د درملنې لپاره بېولې ده، خو هغوی ورته ویلي د لور یوه سترګه یې رغېږي، خو په درملنه یې شاوخوا 3,00,000 افغانۍ لګښت راځي. دی وایي د دومره پیسو وس نه لري چې د صدیقې د سترګو درملنه وکړي.
بالاخره سږ کال خارجي ډاکتران منه کابل ته رالو، غول د دغې سترګې اتمن علاج کېږي. ګروپ ویني، د لمر سترګې ویني، اتي نوی علاج یې کېږي. خو ستاسې له قدرته تېره ده، تاسې نسي دا اقتصاد غواړي. دا له خارجه دغه مای راوړل کېږي که سترګه راوړل کېږي. نو زموږ تر قدرت تېره ده او دا اوبه لري، عجز هم ده. اتي نو که تاسې پر میډیا پر دغه د خبرونه وکولی څوک خدای پیدا کوي او د دې علاج خدای وکاوي مایسته ورته برابر سوم.
صدیقه خپلو نابینا سو سترګو ناهیله کړې ده. دا وایي په زړه کې ارمانونه لري، خو که مرسته ورسره ونه سي دغه ارمانونه به یې په زړه کې غوټه پاتې سي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوبکو وایي آیا متحدو ایالاتونو د افغانستان پر بیارغونې د میلیاردونو ډالرو د لګښت له څرنګوالي درس اخیستی او له اوکراین سره د میلیاردونو ډالرو مرستې په اړه د څارنې تګلاره بدله شوې ده. جان سوبکو دا څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز چینل سره په تازه مرکه کې کړې او اندېښنه یې ښولې چې که د دغو مرستو سمه څارنه ونشي شایي د افغانستان په څیر ځایې او اصلي هدفونو ترلاسه نشي کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سر مفتش جان سوبکو وایي اوکراین افغانستان نه دی، خو پوښتنه دا ده چې آیا د دغو مرستو او پر هغو د څارنې په اړه د متحدو ایالتونو تګلاره بدله شوې. جان سوبکو چې څه باندې یوه لسیزه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د میلیاردونو ډالرو ضایع شوو پیسو د څرک معلومولو لپاره هڅې کړي، دغه څرګندونې له اوکراین سره د امریکا د 133 میلیارد ډالرو پوځي او نورو مرستو په اړه پرون یکشنبه له امریکایي فاکس نیوز چینل سره په مرکه کې کړي دي. جان سوبکو وویل موږ له افغانستان سره په ښکېلتیا کې ډېرې مهمې تېروتنې وکړې. د ښاغلي سوبکو په خبره د مرستو ناوړه پایله دا ده چې مرستې منحرفې کېږي او په داسې ډول اغلا کېږي چې خپل ټاکل شوی هدف نه ترلاسه کوي. جان سوبکو له اوکراین سره د امریکا مرستو ته په اشاره وویل متحده ایالات له دې هېواد سره د وسلو او پیسو مرسته کوي چې کیف د روسیې په وړاندې جګړه وګټي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي پلټونکو ادارې یا سیګار مشر وویل که له اوکراین سره پر مرستو سمه څارنه ونه شي نو به غلا شي یا به هم سیمه ییزو اولیګارشانو یا ځواکمنو او شتمنو چارواکو او سیمه ییزو سیاستوالو ته ولېږدول شي چې عادي اوکراینیان به د ضایع کېدو شاهد وي. جان سوبکو وویل نتیجه به یې دا وي چې د اوکراین حکومت به د یو عادي اوکراینی چې په جبهه کې جنګیږي او له خپل سره تیر دی ملاتړ له لاسه ورکړي او دا هغه څه و چې د ده په خبره موږ په افغانستان کې تجربه کړل. د جان سوبکو په خبره افغانان ولیدل چې ټولې دغه پیسې په څه ډول د فاسدو سیاستوالو یا د افغانستان په بڼه رامنځته شو اولیګارشانو یا ځواکمنو چارواکو لخوا حیف و مایل شوې. سوبکو زیاته کړه کله چې طالبان د پرمختګ وروستۍ مرحلې ته نږدې شوي وو یوه سرتیری یا د پولیسو افسر یا د حکومت یو عادي کارکوونکي وویل چې ولې باید د دغسې یوه حکومت لپاره چې هر څه غلا کوي ځان ووژنې او موږ متحده ایالات هم د بسپنه ورکوونکي په توګه د فاسدو ځواکمنو چارواکو او سیاستوالو د ملاتړو په توګه پیژندل شوی وو. که څه هم سوبکو وړاندوینه ونه کړه چې اوکراین به دوهم افغانستان شي ځکه دواړه هېوادونه له کلتوري د بنسټیزو تاسیساتو مدني جوړښت او حکومتولۍ له پلوه خورا توپیر سره لري. د اوکراین جګړه د یوه ځواکمن دښمن په وړاندې دفاعي جګړه ده په داسې حال کې چې د افغانستان جګړې کورنۍ اړخ درلود. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش وایي دا د حیرانتیا خبره نه وه چې افغانستان څرنګه د طالبانو لاسته ولوید ځکه ټولې نښې لیدل کېدې چې دا کار به وشي. جان سوبکو د امریکا پر یو شمېر ادارو د انتقاد په توګه وویل چې ډېرو ادارو ورسره معلومات نه شریکول او زیاته کړه په افغانستان کې د حکومت د ړنګېدو تر وخته یې راپورونه خپرول او د بېلګې په توګه د دې یادونه وکړه چې ډېر ځلې یې د امریکا له دفاع وزارت څخه غوښتنه کړې چې په دې اړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته یې څه ډول وسلې ورکړي او هغوی څه ډول وسلې په لاس کې لري معلومات ورکړي خو هغوی له دې کاره ډډه کړې وه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار په تېره لړم میاشت کې په یو راپور کې د افغانستان د پخواني حکومت د ړنګېدو شپږ مهم لاملونه په ګوته کړي او ویلي وو چې متحدو ایالتونو د 145 میلیارد ډالرو په لګښت هڅه وکړه چې په افغانستان کې یو باثباته ډیموکراتیک د خلکو په خوښه ټول شموله او مسؤول حکومت جوړ کړي چې د دغو پیسو ډېره 3.2 میلیارد په حکومتدارۍ او اقتصادي پیاوړتیا مصرف کړي. خو نتیجه دا شوه چې د 2021 کال د اګست په 15مه دغه حکومت ړنګ او طالبان بیا واک ته ورسېدل. افغانستان نن له یوه داسې بشري ناوړه وضعیت سره مخامخ دی چې په وروستیو څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی.
زه عبدالله د نورستان ولایت د کمدیش ولسوالي د فعلن د ننګرهار د اتم ناحیه د قریش آباد کلي اوسیدونکی یم. موږ سره د موسسې کومک نه کوي دوه کاله دلته بیکار یو چې د نورستان خلک د سارید کلي نورستان مینه دغه زینه کې خلکو سره کومک نه کوي او ډېر مشکلات سره مخامخ د ازادي راډیو نه مننه تاسو یو معلومات واخلئ چې موږ سخت مشکلات سره مخامخ او مزدوري نه پیدا کیږي دلته.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تزمي د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته دا نیټ ډېر کمزوری دی د بیسیم، موږ غواړو چې تاسو دلته د اتصالات خدې هم راوړئ او دا نیټ او ټلیفون کار وکړي. هیله ده چې زما پیغام تاسو خپور کړئ.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. موږ هر ورځ د دلارام په ولسوالۍ کې د بیکارۍ له ستونزو سره مخامخ یو او سهار تر ماښامه په سلګونو ځوانان پر پلکې د کار په تمه ناست، خو متاسفانه په ورځو ورځو حتی په میاشتو ورته کار نه پیدا کیږي. د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې